پایان این مجله خبری، در ادامه با همکارم باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه او مطالب راغونډ سوي دي. د یکشنبې ورځ ده، د لړم عقرب 28 د نومبر میاشتې 18 دا خبرونه په خبرونو پیلوو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیویډ لاري په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې پر ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي لاري د دوشنبې پر ورځ کابل ته رسیدو لږ وروسته ونیول شو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاري د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د قوت پر مهال لسلو زیاتو کسانو سره له افغانستانه په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند وو. د سی ټی وی له راپور سره سم د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي د برخلیک په باب خبره ده او کاناډایي چارواکي د نږدې د وضعیت څار ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د سن ایالت له زندانونو د 11 افغان وګړو د خوشې کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې پر ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 11 افغانان خوشې او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول سوي دي. دا نه دی ویل سوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول سوي وو. د سن امنیتي چارواکو د تیر لمریز کال په تلې میاشت کې ویلي و چې شاوخوا 1800 بې اسناده افغانان نیولي دي. ښاغلی تخاری وویل تر دې مخکې د سن ایالت له زندانونو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون 4250 افغانان خوشي سوي او افغانستان ته لېږدول سوي، او دا مهال هم د دغه ایالت په زندانونو کې شاوخوا 15 افغانان بندیان دي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کراج ښار په قزل حصار زندان کې دم سوي. په ناروې کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په دم سویو کې دوه کوردان او یو ښځه هم شامل ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام سوي دي. د اعدام سوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد سوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دغه اعدامونه د چهارشنبه پر ورځ سوي دي. دغه سازمان من پوینه د احمد علی زاده په نوم یو بل کس هم چې مخکې د دار تر تختې بیول سوی وو او بیا یې اعدام ځنډول سوی وو پرون اعدام شو. چې له دې سره پرون په قزل حصار زندان کې د اعدام شوو کسانو شمیر لسو ته ورسید. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشري د پڅنډ کې سره وکتل. تمه کېده چې جو بایدن به د چین ولسمشر څخه وغوړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالد ټرمپ نوم واخلي اندېښنه څرګنده کړې چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځانګړي ډول په روسیې کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخته اندېښنه وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت درې اونۍ مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا د سرتیرو یوه قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای سوې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالیو له پیل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبې وسوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته 3-5 ماتې ورکړه. په بله لوبه کې اتفاق لوبډلې والی اثر ټیم ته 4-5 ماتې ورکړه. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دوو اونیو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې د اتو لوبډلو په ګډون سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د درې اړخیزې سیالیو په لړ کې سبا دوشنبه د کوربه متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان وتوانی تیره جمعه پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړي. د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې هره لوبډله له یو بل سره دوې سیالۍ کوي او د نمرو د جدول دوې مخکښې لوبډلې به د نومبر پر 16 پیلوبه وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له آزادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو او مطالبو برخې ته ورزو. کاناډا افغانستان ته 19 هغه افغانان اخراج کړي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې وي. نن د زده کوونکو نړیواله ورځ ده.
د لیدلو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې 3 کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مو روښانه وي.
په افغانستان کې معلول کسان له بېلابېلو ستونزو کړېږي. یو راپور وایي په افغانستان کې د طبیعي آفتونو پر مهال ښځې تر نورو زیاتې زیانمنې شوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار کړیږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. کاناډا افغانستان ته 19 هغه افغانان اخراج کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي وو. د سی بی سی د راپور پر اساس دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي، خو د ډیپورټ کېدو راپورونه یې اوس خپاره شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي د 19 تنه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته 19 هغه افغانان ډیپورټ کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بی ایس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي 19 تنه ډیپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره ښځې پکې شاملې وي څه نه دي ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتي پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ یې په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلهوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بی ایس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستنه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت د پریکړې اندېښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریه زده رادیو ته وویل
په تیرو 3 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي، خو د دې افغانانو په هکله ډېر جزئیات نه ده خپور سوی تر اوسه.
لا موضوع یو بلې با خبری سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خپور شي زده رادیو ته ویل زیاتر هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنه رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړې توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 2 تنه هغه افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واویا تنه په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. لا دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اګست په 10مه 28 تنه افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولي و. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلي و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې رپورټ کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
نن د نومبر 18مه د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له درې اتیا کلونو راهیسې دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نجونې او هلکان لمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د لمانځنې په غونډو کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زده کوونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې چې لږ شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دغو بندیزونو له کبله نجونې له رواني ستونزو سره مخامخې شوي دي. جزئیات له حسین احمد زینه.
د نومبر 18مه د زده کوونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2020 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني عمر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه یې پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانې کې درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کلي تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولی درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د لیدلو کلونو جبران خو سخت دی، مونږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پام ونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 6مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا اخیستنې زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو خوځ د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو تر څنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامي مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د ښوونځیو دروازې د مخ باندې بندې شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په توګه ونمانځل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو د یووالي، د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لا زیاتېدو او پراخېدو لپاره هر کال نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسېدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسأله، د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پنځمه په ورځ د یوې ایراني سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې دغو دواړو کسانو د نومبر پر 18 د یو ساعت لپاره په یو پټ ځای کې سره کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقی د ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې پرون د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ځنګړي استازي امیر سعید ایریوانی د کتنې د راپورونو د رد سربیره وویل د دغو دوو کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو له پراخه پوښښه حیرانه دی. دا د راپورونو رد وروسته په ایراني رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې د بحث ګرمه موضوع وه. د آزادې اروپا د راډیو فردا برخې د راپور پر بنسټ په کیهان انسټیټیوټ کې د ایران د مذهبي مشر علی خامنهی استازی حسین شریعت مداری د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان څخه وپوښتل چې له کتنې خبر وو کنه. شریعت مداری ویلی که چیرته د کتنه د ایران د ولسمشر له خبرتیا پرته ترسره شوی، په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په کم قانوني حق له ایلن ماسک سره کتلی دي. د دې کتنې لومړی خبر امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 14 د ایراني سرچینو په حواله چې پکې راغلی و د ترینګلتیا د کمیدو څرنګوالی د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مهمه برخه وه تر عنوان لاندې خپور کړی و. روسته سی بی اس خبری شبکه د دوه با خبر سرچینو په حواله راپور کړ چې دا کتنه د نومبر 18 په نیویارک کې د ایران د سفیر د اوسیدو په ځای کې ترسره شوې ده. د ایشوټیټ پریس خبری اژانس پرون د دې خبره په تایید سره د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور کړ چې دا کتنه د ایراني چارواکو په غوښتنه ترسره شوې و او په کتنه کې د باس موضوعات د ایران اټومي پروګرام په منځني ختیځ کې د اسرایلو ضد ډلو څخه د ایران ملاتړ او د امریکا او ایران د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا و. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دفتر تروسه د ایشوټیټ پریس خبری اژانس د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی، خو د نیویارک ټایمز د راپور په خبرګون کې ویلي د خصوصي کتنو په اړه دوی تبصرې نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او ایلن ماسک سره د لیدنې راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی تهران ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې له ایران او متحدینو یې غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې په اړه خبرو ته پام وکړي، ځکه سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ لاننه وته سره د دې امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو او ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ډونالد ټرمپ د خپلې پوخانۍ ولسمشرۍ دورې پر مهال په 2013 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه ووت او پر تهراني سخت بندیزونه ولګول.
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریکه چمتو کړی راغلی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې سوي دي. دغه ګډ راپور چې تازه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شنګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لخوا خپور سوی پکې ویل سوي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلو ونډو له کبله په جلا توګه اغیزمنې کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو زیاتې زیانګالې وي. دبدستل کې ده چې په افغانستان کې ځینې ښځې وایي چې وروستیو اقلیمی بدلونونو له امله یې خپل کاروبار له لاسه ورکړې او ډیر زیان ور اوښتی دی. عابده سپوږمۍ او تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغان ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینه وو زیاتې اغیزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لخوا په ګډه چمتو شوی او خپور شوی پکې ویل شوي چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلې ونډې له امله په جلا توګه اغیزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینهوو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینهوو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو، تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینه او کارکوونکو ژوند اغیزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بېلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینهوو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسېدونکې انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله په ننګرهار کې د بیس سیمې اوسېدونکې یم او موږ غوا لرودله او چرګان هم درلودل. دغې یو غټ فارم هم جوړ کړی و او دا موږ ته د یو انجیو له خوانه راکول شوي و. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستې شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمونږ کور زمونږ دوکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټه ضربه وه زمونږ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدله.
یو دوکان مې درلوده، باران او ګلې شو، طوفان شو، هر څه له منځه یووړل. په هماغه دوکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه. اوس حیران پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسېدونکې ګلنار بیا وایي:
مو کاستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم.
مو خپل ځای نه لرو، د خلکو دیخانی مونی ولی، یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلی. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلی دي، دوه غواګانې مو مړې سوي، وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11مه ویلي و چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي. یا د ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د ستراتیژیکې څانګې مشرې مانیا ویدیچ له قوله ویلي چې افغانستان ته د وچکالۍ د مدیریت لپاره $10 میلیونه ځانګړي شوي دي. که وچکالۍ راشي، دغه پیسې به د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش، د زیانمنو خلکو لپاره د معیشت د بدیل او د حیواناتو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو لپاره وکارول شي. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې ځینې معلولین د بېلابېلو ستونزو په ځانګړې توګه د کار له کمښته شکایتونه کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بېلابېلو برخو کې د مسلکي زده کړو زمینه ورته برابره کړي. دبداسل کېده چې په افغانستان کې د ناروې د کمیټې مشر د پوهنې د ښه کېدو پر ژمنتیا او د افغان معلولانو لپاره د کار او دندو د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی دی. دا هم په دې اړه راپور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفیق چې لاسی معلول دی او د خپلې دیر لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره لدی چې په اداره او ډیپلوماسۍ برخه کې د لیسانس تر کچه یې زده کړې کړي، خو لا هم اوزګار دی او له شدیدو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
د کندز ولایت اوسیدونکی شاغا چې د ماین د چاودنې له امله یې پښه معلوله سوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امیرالدین پنج جای قیچی شده او قیمه چې امتیاز کومکم تبال نشده کسی نکده قصدار هستیم او گار هستیم
زما کلمه 15 زیر قیچی شده یا چهار سرم رسته هم نده کردی سر میله هم تپیده فعلا لهر چه پور اخلم او خرس پری برابر هم با کورانه ده غروش میر میوم زیاد ده روزگار مدیر خراب ده یو خراب چه پشوی موتر لرم چه ده اغا در غول و ترمیم واسمی هم نشتا او پل چوک هم خپل موتر نرکبی چه وی چلوم او کار پری وکلم احتیاج و محتاجیم نور واسه هم نلرم چه پل موتر واخلم وی چلوم او خپل روزگار پری مختبوزم.
دا اندیخنی داسی محل مطرح کی چه پا افغانستان که ده ناروی کمیتی عمومی مشر تایرا واتردال ده پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې ډیری معلولین په افغانستان کې په انزوا کې ژوند کوي او د دوی پر وړاندې د تعبیس او محرومیت د لمنځه وړلو لپاره نړیوالې ژمنتیا ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې دا کمیټه د یو پلان سوي سمپوزیم په ترڅ کې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د مسلکي زده کړو د وړاندې کولو ملاتړ او همکاریو ته ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست ویلي چې د معلولینو په ښوونه او روزنه کې د شاملولو او تنوع په اړه په سویل او سویل شمال کې لومړنی سمپوزیم تیرونه یې ترسره سوای دی. د معلولینو د حقونو یوه فعاله راضیه میرزایی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان معلولین له ګڼو ننګونو سره مخ دي او دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابرول خورا مهم دي.
قسمت آموزش همه مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده.
د زده کړو په برخه کې ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، خو پر معلولینو یې ډیر اغیز کړی دی. د مسلکي زده کړو په برخه کې باید د معلولینو لپاره مشخص مرکزونه ووسی چې هغه کسب او مسلک چې دوی یې زده کولای شي هلته ور وښودل شي تر څو یوه عایداتي سرچینه ورته برابره شي.
افغانستان له جګړو او تاوتریخوالي ځپلو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت او مخالفو ډلو ترمنځ د چریکي جګړو او ځمکنیو ماینونو له امله وزل سوي او یا هم معلول سوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو چارواکو د روان کال د اسد په 1.5 نیټه ولسته د حساب ورکونې په نوم کانفرنس کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې نږدې 200,000 افغان خزینه او نارینه معلولین ثبت کړي دي. له دې وړاندې ځینو معلولینو ادعا وکړې وې چې د طالبانو حکومت ځینې دغه معلولین له خپلو لیستونو لرې کړي او ډیری هغه کسان د دوی پر ځای په خپلو لیستونو کې ځای پر ځای کړي چې په خبره یې د طالبانو په ګټه په جګړو کې معلول سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله ام ننګرهار ولا د شیرزاد ول سوالن تاسو سره تماس کوم ورور دغه ماجرو په حساب باندې یو لن پیغام درته پرګدم ورور دغه دی عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان باندې دي او د چاته میشته وتل چې یو کال وتل لا ټول لاړ د خواري غریبۍ ته زخپلم لاړم به د مانه وسو ډالر واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د شیو چې څلور نیم میشته یا څکم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله د بارا کې څه پروګرام جوړوي یا چاته دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبی نه دی شکایت شته ورور نه دی څوک دی غږ اوري ټول افغانان هلته در بدره دي حتی فامیلونه پکې بندیان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راجي کړي دي زنانه دي پکې ورور دغه باره کې دغه موږ شکایت خلکو ته ورسوي ورور زه خپل هلته ومه ډېر په بد وضعیت کې مې وخت تیر کړي او اوس دغه بندیان دي وروره دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دوی څه غم وخوري
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیوال اورځي په مناسبت دومره ویل شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرونه خپل سر ډول نیول او خل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان راچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبریالان مخامخ دي له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشی پروګرام تکرار اوریدلای سي خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده د سن ایالت له زندانونو د یولسو افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه یولسو افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون نه کسان د ایران د کراچ شهر په قزل حصار زندان کې دم سوي په ناروې کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیا کې ویلي چې په دم سوي کې دوه کوردان او یو شزه هم شامل ده دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو لقبله ادم سوي دي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریز په څنډه کې سره وکتل د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو لنوی حکومت سره خپل درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي دا خبره د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیا کې کړې ده د اعلامیې لمخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریز په څنډه کې سره وکتل دوړو مشرانو د روسي او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځنګړي ډول په روسیا کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخت اندېښنه وشوده د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیگ سیالیو له پایل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبي وسوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته دریش پر ماته ورکړه په بل لوبه کې اتفاق لوبډلې ولی اثر ټیم ته څلور پنځه ماته ورکړه د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونی پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خپرونه ده او زه بختیار ساحل یم. په دې خپرونه کې به واورئ: هندوستان نه غواړي په چمپیونز ټرافۍ کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډله بنګله دېش ته تر ماتې ورکولو وروسته کابل ته ستنه شوي او مسؤلینو یې هرکلی کړی دی. د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی. او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی د آزاد مبارزو له نه ماتېدونکو لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي. پیلی د افغانستان او بنگلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلادیش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 بجې پیل شوی و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلادیش دا ټول لوبغاړه تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 240 منډې کړې. افغان لوبډلې ورکړل شوی هدف د 49 اور په 2 توپ د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیزه ووهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 70 ناسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې 4 لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم 40 ناسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې یې هم نیمه سلیزه وهلې وه. په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویلې دي: باید وویل شي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسؤلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بل لور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلي دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافۍ وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلادیش پر وړاندې د 4 په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپ وهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربه نه ډېرې نه سره وګدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافی نه بعد خدای په امانی سره ګو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 145 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 145 پاړیو کې 3549 منډې کړې دي. 2 سلیزې 11 نیمه سلیزې وهلې دي. 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی دی چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 159 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندوستان کرکټ بورډ اداري یو ار بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافۍ په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندوستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ. او د هندستان سیالي د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوی وی. یو بار بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتک اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونه ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړي. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو بار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شلوریزه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبي به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کمپ کې خو درویش کسان دي او دا کمپ دی نړیوال جام دپاره مونږ دلته په لاره اچولی دی. په کومو ولایتو کې چې نابینایان زیات دي په هغه کمپ ټرایل واخیستل او دې کمپ دپاره به تقریبا درویش کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په 23 د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په هغې کې پاکستان، هند، سریلانکا، ساؤت افریقا، نیپال او بنګلادیش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ نه مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي او دا کیمپ به د نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کیږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویم کټګوري کې چې کوم دی مونږ B2 لرو. B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په دریم کټګوري کې مونږ B3 لرو. B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار، بانسر او ابریکر دی کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاینډ کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې 11 کسه لوبغاړي چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې B1، B2، B3. B1 مونږ څلور کسه ټیم کې کولای شو، B2 چې څلور کسه او B3 چې درې کسه. د B1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، B1 رننګ نشي کولای. او د B1 یو رننګ چې ده په دوی حساب کې ډبل په ضرورت حساب کې ضرورت په دوی حساب کې.
ډیر زیات خوشاله موږ چې کرکټ بورډ موږ ته دغه زمينه ساده کړې ده چې موږ ته د کیمپ تر شوې ده او موږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیمپ تر سره کوو. خوشاله ډیر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ. ان شاء الله سل په سل کې موږ آماده یو، خپل مهنت او کوشش کوو، رزلټ د الله په لاس کې نه.
او مونږ ته ډېر د خوښۍ ځای دی چې دا کرکټ بورډ دغه کیمپ نابینانو ته په لار اچولی او دېکې انشاءالله نابینان ډېر زده کړې کوي او کیمپ روان دی، تمرینات جاری دی، نو مونږ ډېر خوښ دی کیمپ نه. ما خو خپله دا لسم کال دی چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپله انډیا سفرونه مې کړي، خپله کوچنګ مې هلته کړی انډیا کې، نو زما لس کاله کېږي دی بلین کرکټ کې خپل کار کوم.
نوم یې فرمان الله زیارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیمپ ته چې مونږ راغلي یو ماشاءالله ښه کیمپ دی، لوبغاړي ډېر ښه لوبېږي، ډېر خوشحاله یو مونږ دلته، مونږ ډېر څه زده کړه او زده کوو به انشاءالله، او په دې هڅه کې یو چې افغانستان لپاره ښه لوبېږو او ښه سیالۍ وکړو. که درته ووایم نړیوال جام لپاره خو مونږ انشاءالله بېخي سل په سل آماده یو، ډېرې خوارۍ مو کړې دي او غواړو چې د خپل هیواد لپاره ډېرې بریاوې راوړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلی دی چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته رسیدلې ده. فوټبال فدراسیون ویلی دی چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوي لوبغاړي حکیم خان نیازی، رحمت اکبری، مصور احدی، یما شیرزاد، سید عارف اکبر، امید موسوی، قمر الدین، حسین زمانی، جمشید اچکزئی، بلال ارزو، توفی سکندری، اویس عزیزی، فیصل احمد حمیدی، متقیان، شریف محمد، محبوب حنفی، حبیب الله اسکر، محمد نعیم رحیمی، سیار سادات، یحیی شیرزئی، ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی. دغه راز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبېږي. د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده. اولته خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یو درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي. لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړی. اولته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبه وکړي چې لومړۍ لوبه به له پاکستان سره وي. دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان، فیصل خان، برکت ابراهیم زای، عزت بارک زای، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت الله نورستانه، خاطر ستانک زای، فهیم خیووال، حفیظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی. دغه راز روحلا عرب و عزت زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستی دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوی لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ول شوې دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. دا ولدا چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 29 نیټه پیل او د ډسمبر تر 30 نیټې وغځیږي. د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه د نومبر په 29 نیټه له بنگلاديش، دویمه لوبه د ډسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا، دریم سیالی د ډسمبر په دریمه نیټه له نیپال سره ترسره کوي. د ولده چې د آسیا جام سیالۍ نیمه پیلو به د ډسمبر په 6 او پیلو به د ډسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي. او زو د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي دي چې وو لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي. د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15 دوره وه، د افغانستان په استازیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمیدالله عمری او حمدالله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی، او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلي دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړه او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې په آخره کې د هرات ولایت وکړی شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. دا ورده چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي و چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي 2025 زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9, 11, 12 نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15, 18, 19 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26 پیل او په 1.5 نیټه به تمام شي او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونه وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خبرونه کې مو مطالب هم دومره ووس د ځنګړې مرکی په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځنګړې مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ورسره کړی ده.
بشارت صاحب اول خو دې دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکه ته حاضر شوه.
مننه ورور ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه مې مکړای ما او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سی. اول کی خودی په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبي کولې تر هغه وروسته د پاسلی مین ایونت کې چې د 300 شمیره د دوی دوره و دلته چانس درک دا څومره مهم پرمختګ دی تعالی لپاره په خصوصا په ورزشي ژوند کې دی
که پرمختګ بوده. مګر دسه د یو اف سی کې زنی فایټ نایټ او زنی کدا لوی پیپر ویو مین ایونت او سره میکسې کنه نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و د جان جونز کارډو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو او دا تیر یو مې پر ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و دا 300 نو هغه ډېر لوی کارو.
دا مسابقه ما د شپې وکتله. واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالات یا مبارزه ډېره ښه وه. تر څنګ مو ګراپلینګ یا غېږه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته ووایئ چې څومره کار کوئ د دغسې لوبو لپاره چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ.
نو دا دسې داسې موږ هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو وارې د ورځ تمرین کوو موږ. او یار چې جنګ مناوم سي د پلانی سره جنگ کې په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات سي او بیا یو اته یا لس کله کله 2 ساعته اته او د 2 ساعته په منځ کې سړی بیا دو ته موږ فایټ کمپ وایو چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سي حارس لري دغه لپاره د پلان شروع کړي چې دغه سره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی 300 کې خپل سیال وکتور هوګو ته ماته ورکړه. د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه وخوړل. تقریبا 25 لوبي ګټلې وي. ډیر خري کارډ وو. څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
چې یو اف سی کې او او جنگ چې کوي ته باید د څه فکر وکړې چې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولې شي نو کله چې دوم نو ماتره راغې چې د دې سره به جنگ کوي مهم د څه سره ایزله ته یت دار یا ویره ونه څه ځکه بیا د جنگ ورس هم دا معلومی دا خي زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم ډېر باور لرم زه پیغام د ما د ټیم میټ او د ما ورور او د استادان مثلي او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو او زه پیغام د ما سویت شه ده نو په دوه جنگ لپاره زه پیدا لرم چې ډېر وخت یې جنگ نه وباله لای مګر زه دا هم پیدا لرم ځان کې ډېر باور لرم سی د دې ماسو یانه ده
سی په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم د یار لسته ورسید او تر اوسه مو ما ته هیڅ نه ده خړلې د یو اف سی په شمول البته
دا سی او د یار لسته ورسید
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پایل کړ بیا کرا کرام د سیمه مخته راغلې
و اوله شروع کوم کډل ته برتانیا کې په لندن کې شروع کوم ځکه موږ خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو بیا ولاړو
یو لاندې مداخله جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی دغه هدف دی
وو دا داسې مطلب د مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ وایو کنه خو نو په زیاتره فایټون مسابقه مې په لندن کې وکړې اوله او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو مادرید کې مې وکړو او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته او بیا له تم دا مسابقه ډېرې وکړې
امریکا ته هم لاړل یو اف سی ته مچې خل لار پیدا کړل هغه سره ته وای چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وای څنګه
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ خو موږ یو ځای ولاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لا ته وکړو کته چې پی اچ وی جاوید په یو ډېر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو او اوسه چې په دا وین دی وزن ورس باندې او ته کمزا کړی و او وزن مسکو درون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید د ډېر کمات ورکړ او وغوښ په جاوید یو اف سی ته لاړ او خو زه خو بیا یو کال بعد لاړم او یو ځای لاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو
ډیر د جاوید بشارت یادونه مو کړل البته دوستانو وایدو چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر روړ دی چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ما ته خوړلې دا او ډیر ښه ریکارډ لري 15-14 مسابقه ګټلې دی او واقعا یو ډیر تکړه سترایکر لوبغاړی دی چې په بانتم ویټ کې البته د شاوخوا 18 کیلو وزن کې ډیر ښه لوبي کړې دي د بشارت پاړم راته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي څه هیڅ لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي
و نو دای خو مې ورور ده نو ټول ځوان سره لوسوي یو بل سره پیژن نو د هم د ما ورور ده هم د ما لوبغاړی ده هم مې استاد ده او
د راتلونکو مسابقو په اړه مراته وایي داسې څه خبر تاسو ترلاسه کړی که څنګه چې څه وخت به بله مسابقه کوي داسې دستي به یې کوئ که نه یو څه وخت به نیسي
دغه موږ ارمان داسې د روزې نه مخکې یو بل وکړو موږ دواړه هم دی او هم زه نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې دا فکر کوم نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی
ښه ډیر ښه اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبېږئ دلته خو البته ډیر مشهور لوبغاړي په خوا لوبېدل لکه هوزي الدو په خپل کانر مګریګر چې به وزن پورته ک او وسنۍ اتل چې دای د ګرجستان د میر عبدالشویلی په دغه سلو بغاړو کې لکم یو نډیر متاثر شوی یاست مثلا فرانک ادګارو یا شانو مالی چې اوس راغلی او څو مخ کې ډیر تکړه لوبغاړی په دغه وزنونو کې د کوم یو لوب د تاسو خوښیدل ممکن دوستان علاقه مند شي پوه شي
او واس خو دې ټول واس په سیالي په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره مسابقه ورسره کوو خو ته وړه کې وو دا جوزیال دو ډیر تکړه او ډیر مشهور وو او هغه کې هغه قهرمان وو او واس هله کوسه موږ به یو ورځ دې سره مسابقه وکړو دا به ډیر سخت وو
د تاسو په شمول چې هغه د ورکتوب کې لاړلې په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغه لوبي کولې اوس اکثر ماجر شوی جرمني ته راغلي څوک پیند کې دي ځینې ځینې لوبغاړي دي هغوی لوبې هم ګټلې دي زمینه ورته برابره شوې ده مګر ګڼ نور هلته په خپله وطن کې پاتې دي او هغوی هم دا ارمان لري چې د تا په څیر یا د نصرت اخبرست په څیر یا د ځینو نورو لوبغاړو په څیر یا د جاوید بشارت په څیر ولوبېږي او چانس ورته برابر شي.
نو دغه ځوان کې ډېر اوسته ډېر کموکه ورته پیدا شي طبي په ځوان کې نور کارونه هم سدي او دا د موږ کار څه ده اسانه کار نه ده او ار پلار ور مور بده توه سي دي نه ور سي دي ماشوم دا سي لوګ ته ورګرسي او اتمان دي ما مور پلار ما تل دي سره کور خطا ای سي دي ما مسابقه وخت نو نور ډیر کارونه ست ډاکټریست انجینریست نور ډیر کارونه ست نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې دا سي لوګ ته ورګرسي نو ار څوک دي خپل کار کوي او خو سخته لوبه ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشوم ان سي سخته لوبه وکړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د لوبو له میدان ورزش سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدونکو آوریدونکو تا
ده منک پلا دیر سل دی ازادی را دیم نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
ده ساده او روان جبا
او که چیره میدال و تاکگل اینما و ده ازادی را دیو تا دسترو زرم میدال و کری وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.